مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږنبي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sadirado.com کې نیولې شي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پسر کې د خبرونو سرچکه افغان چارواکي وایي هلمند چې د اسلام آباد په نننې یو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. ټاکل سوی د سولې د عالی شورا لپاره نوی مشر او د دارالنشأ رئیس ډیر ژر وټاکل سي، او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان او د بسچ ملشه شپږ نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي هلمند چې د اسلام آباد په نننې یو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مدار ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په نننې څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه ورستۍ بڼه خپل کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري، او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بل غونډه به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي. اخوا په مسکو کې د پاکستان شارز دافیر اته محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي هیوا د تملري چې د اسلام آباد په نننې یو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وسی. د افغانستان د سولې عالی شورا اجرایی پلاوی وایي هلمند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشأ رئیس وټاکي چې ورسره بل د شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل سي. د سولې د عالی شورا مرستیال تولال الدین پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل امریکا او بریتانیا د نوی میلادي کال د پیل راهیسي د دې شورا د مشر د نشټوالي لقبل له دوی سره مالی مرستې ځندګولې دي. شاغل الدین زیاته کړه
پر اساس دې ورځو کې به ان شاء الله د جمهور رئیس خوانه ټول اداري شورا د پار رئیس ته یي چې کله واسو باندې د ټول اداري شورا د ویلې هيئت سره کوم ملاقات ترلو تر دې نه مشورې مو غوښتلې او وعده ورکړل چې زبر د ټول اداري شورا د پار مناسب شخص ته نوم.
د سولې د عالی شورا په خوانی رئیس صلاح الدین ربانی د محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالنشأ په خوانی مشر چې معصوم استانګزای و د محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی. د دوی دواړو پر ځای د سولې په عالی شورا کې نوی مشران لاندې ټاکل شوی. ښاغلی لودین وای همدا تشدد سبب شوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بند کړي او د شورا کارونه هم ټکنی سي. نو موړی هله مندي سرګند کړی چې د ولسمشر لخوا د سولې ادالي شورا مشر تابع ته به د نوی مشر په معرفي کولو سره مرستندوی هیوادونه چې بریتانیا او امریکا یې په سر کې دی بیرته له دې شورا سره خپلې مالی مرستې پیل کړي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. دا غلطه د ورستوي جګړو او نشته نن شنبه 12 ورځې پرسوي. کله هم حکومتي چارواکي د بيځای سو کسانو شمیر 3000 کورنۍ شي، خو ځای خلک وایي چې د جګړو لقبل لخپل کورونو د بيځای سو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د بغلان څو تنو بيځای سو کسانو ازادي رادیو ته داسې ویل
تقریبا 3000 فامیل اوس بيځای سوي دي، ټول ډن بيځای ده. یو کور په ډوري کې نسته،
کله کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه ملولګي مړ څوک چې زخمی راوړو دي اترا پاغه دي طالب په نامه ولي یالته باندې نه یې غن روپي اخلي چې خځه ور سره دي خجم تالاشي کیږي ایوانانه مویل کیږي دي ابرو خلک هم سپینګری والی تورغځو غم ناوري امنه تورغځو غم ناوري.
ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پیلوخمري په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. بې ځایه سوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. خو په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځایه سوو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت وو او تر اوسه دې ادارې یوازې 1500 کورنیو سره مرسته کړې ده. بیا هم اشراغلاست د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډیری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي چې د هغوی له مخې به 15 امریکایانو ته سزا ورکړل سي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي بازداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج له ملیشه له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریه جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریه په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری اجانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریه جګړې ته تللي وو حالت ته نږدې هغه وخت شهیدان سول چې له مخالفینو څخه د شیعه وو د سپیڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریه ته استولې دي خو تهران دا ردوي چې سوریه ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلې دي. کاناډا پر ایران اکثره لګول شوی بندیزونه لری کړل چې له دې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لری کیږي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون لمخې وبخشي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لری وټن وشتونکو توغندي په برخو کې به پر ایران لګول شوی بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګری وزیر وویل کاناډای شرکتونه اوس کولای شي چې له نوو کړنلارو سره عیار شي خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې شي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیه سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وسی او زیاته کړه چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د 1400 کسانو د وژنې مسولیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې 268,000 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پاژنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام آباد نننیو خبرو ته هیله منه ده.
ناس وروسته امکان لري د طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لوري د یو ماشوم وژنه غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې
نړیوالو چاپی خبرونه ته د افغان ځواکونو پر کتنه لرو چې د افغان ځواکونو پر ورټیا او نیمګړتیا لیکنې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په امریکا کې په تیرو اتو کلونو کې تر بل هر وخت بیکاری کچا ټیټه شوې ده. آزادی او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او آزادی رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس می سنلول. افغان حکومت هیله مند دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه یا د لارې نقشه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون د درې مڅلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یو عملی طرحې چمتو کول دي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په غونډه کې به د دوی استازي هم نن برخه واخلي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یو مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې حق لا پوی کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولای، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یو مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلاشي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دي د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لارې پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې د ازادي او مشال رادیو له مرکزی دفتره خپل خبريال ریاض مسخیل را سره په ټلیفون دی. مسخیل صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا تمه لري چې له طالبانو سره به تر نننیو خبرو وروسته مخامخ خبرو ته لار هواره شي. پاکستانی سیاستوال پر رسنیو کې په دې اړه څه وایي؟ دوی هم همدومره هیله مند دي او که څرنګه؟
جی شبر صاحب، ډیره مننه. څنګه چې عوام اورید چې دغه کمی خبرې کیږي، وخت په وخت پاکستان چې کم سیاستوال دي نو هغه هم دغه طرف ته اشاره کوي چې باید په افغانستان کې زر تر زر پوخ او تل پاتې امن راوستي شي. دغه رنګ چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تاسو کړی دی، وخت په وخت چې دغه غونډه کیږي نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار با افغان حکومت پخپل کوي دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه 13 اولنې غونډه د سلور لخیزه کمیټې شو په اسلام آباد کې په هغه کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې و چې د مذاکراتو نه وړاندې د پمیز د کې نسونه وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو لخوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوا دي هغه د افغانستان نوزي, بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د مشرانو نومونه اوښکلي شي, د هغې په حوالے سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودی شي او دغه لړکې به د اعتماد سازۍ دپاره خبرې کېږي چې څنګه د افغان حکومت او طالبانو د مفاهمت دپاره اعتماد جوړ کړی شي. ورسره ورسره د راتلونکي کړنلاره چې که مذاکرات کېږي نو آیا که دا کم شرطونه مخې ته راشي په دې باندې که موافقه وشي نو امکان داسې څرګندېږي سرچینې وایي چې کېدی شي په بله غونډه کې بیا افغان طالبانو هم ځینې استازو ته بلنه ورکړي شي چې هغې په کومه څلورمه غونډه به کېږي په هغې کې بیا ګډون وکړي. دغه رنګ که دې وخت باندې په دې خبره موافقه ونه شوه نو دوی به کوشش کوي چې دغه اعتماد سازي تیاره کړي او د هغې په رڼا کې بیا د افغان حکومت او د افغان طالبان نیغ په نیغ مذاکرات ته کښېني او د دغې دپاره چې کومه کړنلاره ده چې په راتلونکي کې به دغه دغه کې د جنگبندۍ عمل دی یا د افغان طالبانو د خوشې کولو چې کوم خبرې دي یا د تور لیست نه د وښکو خبرې دي په دغه ټولو معاملو باندې به خبرې کېږي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانې دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي دپاره به دا ډېره ښه او یو فائدمنه ثابت شي. جی
مسخیل صاحب, تاسو چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او همدارس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه,
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي خو د پاوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري, پوځیان څه وایي؟ هغه هم د دې خبرو ملاتړ کوي او کڅرنګه
تر سوچې د فوج یا د آی ایس پی آر د عامه اړیکو د څانګې خبره ده نو هغې په دغې حوالې سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاري کړی, بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی, نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هیڅ دوه رایې نشته, ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د امن او استحکام وی. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د اماړي کو څنګه د هغې په دې حوالے سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی, خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یو غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې ترمنځ, دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازي یا د غي نمائندگان هم ناشتو, نو ظاهر ده چې دا یو ډیر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دوانو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نسل د دینه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټری اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړی او دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره, نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دی نو هغه اعتماد سازي د دوه ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي او دغه اعتماد سازي لړکی بیا د کمی چې د فوزی مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي نو هغه ډیر زیات اهم دي. جی
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستي دی چې د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې مخته لاړ شي. چین په پاکستان کې یو منلې هواد دی, پاکستانی رسنۍ په دې اړه څه لیکنې کړې دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه راغلی چې غني چین پاکستان ته وایي یا استنګار کړي چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په پاکستان دغه خبره ژمنه هم کړي ده، دای په بیا بیا تکرار کړي هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغه په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چې پاکستان څومره کولی شو نو هغه کړي هم دي، په دغه لړ کې د مولا برادر او د نورو په ګډون باندې چې کم طالبان خوشی کړی شوی د پاکستان نه د افغان حکومت په خواص باندې، او د غرنګ دغې لپاره چې نور کومه د سفر زمينه برابرولو، نو هغه ټول اقدامات پاکستان کړی دي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کیدی شي، مطلب د افغان طالبانو هم او کومګ وګورو چې کومه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کړي نو د هغه هم لومبه غونډه چې کوم وو هغه په چین کې شو او په اورنګچی کې شو، بیا دغه وروسته د مری مذاکرات وشو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپامه نشو ويسته هغه ډیر مهم دی، خو داسې براه راست په پاکستان باندې څه قسم فشار نشي اچولې او نه پاکستان داسې څه کردار لوبول شي چې ګنې په زور دی طالبان د مذاکراتو میستا یا مفاهمتي عمل تراولي. جی
ریاض مسخیل مننه د صدیا مشال رادیو خبريال اسلام آباد له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وژل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو په وروستیو کې وسله په قلم بدله کړې وه چې ووژل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لوی بی ګناهی ګڼي او وژنه په کلک ټکو غاندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د روان حالت کې د ژوند هیڅ خطر پیښ نه و، او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حفاظت قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصول او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، د خپل ولایت د سیمه ایزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل بتوګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د خوانزي لارې خپل کړه، نو د خپل ژمنۍ رخصتۍ په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تن غبرګونونه هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چې یو کس په جګړه باندې بوختي او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخري، او دا وجل کې د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یوشمې نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼل دی. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي، او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومان څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي، او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي. په دغه چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي سره اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوته چې په خپلو لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکي کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوي، خو په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي، که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوز لیکو ته له 20 یا 40 کلونو د لوړ عمر لرونکي کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼې هم په خپل پرونی غنه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لار اواره شي. ورځپاڼې لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړۍ ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پترایس ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه و چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د دنده پای ته رسیدلې دای به د خپل دنده د پای پر راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د مساوبې پر 65 ل ترافیکی بهیره د شیلاس موټر وستلو ته 15 میاشتې پاتې دي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسدالله سره مرکه کړې، او په سر کې ل ترافیکی بهیره د شیلاس موټر د ایستلو لپاره د دوی د پلان پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده، او دا تر اوسه په دم مورید کې کوم د سی فیصله نه ده شوی. مساوبې شماره 4 چې په سال 91 په دوم د سال کې نه پښوی واغه کې لیکلی و چې تر دوم د ساوډ پنځنیم کال پورې د اعتبار لري، دغه نه پاسته بیا دا وسایت پرځه سي په پرځه باندې خاص یو موټر وسه پورې موږ ته کدی یا رفي چې نه درغله چې موږ دا بیا د جاده نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مساوبې پر بنسټ ویل سي دي چې تراتونکو څور میاشت پورې یو شمیر زیات موټر چې شیلاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکی بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دغه موري کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي، او کنه بل کومه هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مساوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکی بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو وباسي دغه بهیره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. د ولایت څخه خبر نه ولې د ولایت څخه مسره نشته چې هغه دقیق ارقام مسره نشته غیر یا ست ترافیک سره دی.
کچیر دغه موټران ټول سي بدیل به سوي د خلکو لپاره
هغه مساوبه په اول کې چې دوی څه بدیل نه لري، مساوبه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی په 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي، او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي. او پس پنځه کاله د دوی اصلا ټول کې او سبدین نه لري. خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کول نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅول نه شي، بلبلای ته وړای نه شي، تکسی کول نه شي، تبدیل اسان نه شي کولای. دا ټول په مغاوره کې دي چې دوی په اوله کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغا طرز لمر کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی پراتون کې کال په ساور میاشت کې به دغه مسوبه عملی شي؟
تر اوسه خو هغه نشته دی، د اول د ساور د دوم د ساور تر اخر د ساور پورې دوی میاد لري تقریبا اوس پنځه میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر هغه پورې که هغه مسوبه تطبیق شي هغه مسوبه به تطبیق شي او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم به تطبیق.
د کابل د ترافیکو مدیر ملپاسوال اسدالله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لزابل لیکي د حنیف اتمر د ترکیه سفر ډیر مهم دی او د فعال ډیپلوماسي ښکارندوی کوي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي افغان حکومت بل طالبانو سره سوله وکړي، له داعش سره به څه کوي. جمال الدین له کابل لیکي طالبان باید سوله وکړي، داعش ټول خارجیان دي، سوله ورسره پکار نه ده. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. فضل له پارون لیکي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. قاضي محمد مدني له وامالي کې په نورستان کې انټرنیټي خدمات نشته. هته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه ل د ازادي راډیو د کابل استودیو سره اور.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. د افغانستان د سولې علي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشا رئیس وټاکي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ یو سلو اتنی وی اکسون ننداړې ته وړاندې کړل چې پکشي په عراق او افغانستان کې لزندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنوی د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج ملیشه لشکرو تن سره چې په خپل خوښه د سوریې جګړې ته تللی وو وجل سوی دی. کاناډا پر ایران اکثر لګولې بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډای شرکتونه کولای شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي.
له سید کمال شاه عارف څخه په مننه د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او پکې مولنه وو اختراعات او خبرو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو، په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو خبرېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل امریکایان باید وست خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې پوسلو کې څلور اشاریه نه هو تر اخلي ده. اجمل اند د ازادي رادیو د خبر د څنګه راپور په دی اړه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وي. امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر بارک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خبرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک کوي او خګه مناخستي. نو مولوی ویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیر میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکاری کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 300,000 ته رسیدلې وه اوس په 3.9 ته راکمه شوې. حتی په تیر میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکاری سطح پکې په سلو کې لپینځو هم راکمیږي. ولسمشر بارک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری، د اسهامو د بیو د رالویدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون او پل علم ښارونو کې، همدارس په غزنی کې د اف ام په 3.5 خبریشه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي او په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې ل یو شمیر نویو اختراعاتو خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه شي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګلاس یوازې نیمه تشه خواویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیښې په وړاندې چټک عکس العمل نشي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیښو سره تړاو لري. د څېړنه چې په پلاس 1 مجله کې چاپ شوې پر ودیش موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او 30 نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوې دي. د موټر چلولو په محل د دوړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د چړنی له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځنګړو عکسونو په اړه نظر سرګند کړي. چړنی وښودل چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینس پوهانو د سې زنګو جوړ کړي چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر روز زنګیشي. د دوی په وینا د الکترونیکی زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بیغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښون کړي. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپل مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون لاره هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخادي د ماشوم ترڅنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
مقابله کې په سناتوري کې را نوستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی جوڑونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې پاړه دي. مشتا سټولو ته معلومات چې سولې د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبيني شولې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي، او داسې نور خپل نظرونه راته پریښې دي چې یو څو به دلته تر واورو.
حلو، السلام علیکم. زه په اړه ولایت څخه یمن زنګوم. دا امریکایان چې دا امریکایان سول نه دا ته خبره وانه ان تاسو د ګورو خدای ته خیر سول لري موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو غوښ پر حالات خراب شي. اما دا د امریکایان وايي دا څنګه د سم کال کې دا هیڅ جنګونه موږ په سره سم کال کې بده هیڅ خورونه نه جنګونه دي هیڅ تدې به هیڅ خورونه دي نو زه دې تاریخ چې دې داسې مې نه ستانه چې دا نه غل چې سول په وان چې کړس چې دې وګاړي په ان شاء الله سول زړه دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زم جانم د هیمن ولایت له آزادۍ خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرهک په افغانستان اڅه پنځه څخه حضرت الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړو کې د صاحبانو څخه او نو غو څخه لکم چې اورونو راځي چې روغ جوړو کې والا بس افغانستان در بدر یو روز اور اور مانی یو روز د بچ اور اور مانی یو ولی دا څو په جام خنال کې تاسو له جوړ کې
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام نږدمه او د دې لپاره زه سلامونه وایم. زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کیږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کیږي، لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي، او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کیږي. نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه یو، بلکې دا صلح موږ داسې بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې دي چې کیږي، ځکه چې نتیجه یې په دادیا لسکاله هم نه ده ورکړې. هغه وانونه، هغه ډیسیان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو، نو هم به دا صلح په دغه طریقه سره کیږي. کچیر خارجان وکیل وای، خارجان نه وای، او د خارجان کوټ وای، نو مشته موږ به څو خوشبینه وای چې صلح په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس موږ ټول د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به صلح راشي.
السلام علیکم. زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس څخه ده، څرنګه چې افغانان د بې امنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بې امنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی، او د دې روان څلوېښت کلن ناورین راهیسې شاوخوا نولس لکه انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ باور فضا هر کله لمنځه وړې ده. اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي، د نړۍ د بل کونج انسانان بيخي نشي کېدلای. د خدای په اړه یو مذهب، یو دین، یو قبله، یو رسول او یو خدای جل جلاله پیروان یو. خو قتل او قتال مو د نړۍ تر ټولو بدون انسانانو زیات دی. کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې دغه ټولو وژنو د مرګ په تواوی پر ځای ودروي؟ کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې د هر یتیم، هرې کونډې او هرې بورې ځواب ووایي؟ دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د واښ ښکار کېږي. هیڅ مخالف لوری نه غواړي چې د اړونده تګلارې کړاوونه یې بې ارزښته وبلل شي. نو طبعا په نوره نړۍ کې خلک ګذشت سره ګي، خو موږ یوازې اتکا د ټوپک پر خوله کړې ده.
مننه وروره. له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بېزارۍ خبرې وکړې، وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه، بلکې د روغې جوړې د لارې خلک پر کرار سي. محترمه، موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښېني. خو تر دې دمخه یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړی و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکې د سولې روانو هڅو ته خوشبيني نسته. نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قان څونه خوشبيني ورته ستا یا نسته، د افغانستان د سولې عالي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي:
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس، یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې. که څه هم د سولې عالي شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانکزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی ځلې د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعاً دا دواړه هلې ځلې که سر رایو ځای کړو، د دې امید موږ ته راکوي حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانی په کړو وړو کې بدلون محسوسیږي. نو هم د پاکستان حکومت، هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو والی ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې سي او رایوځای شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې سره متحد سي. خدا پس موږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ، که یو څوک هم، یو ډله، دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد سرګندونې مو اورېدې چې وایي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلارې جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د امژغي کمیټه به د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډ کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی د څرګندونې په ګډه وورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همژغې د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام داله ته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل زکی دي لکه چې تر دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په اخته دي د شپه باندې کېږي پرګرځولې د حکومت زکی د شرایطه خلکو پرګرځولې یو زما د بل زما په دې ما باندې ټول زکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ورته ولادي. السلام
زه مدا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان د باندې تیز زه د غوړک د شکاری ز کلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغاسه شنو مستوانو نه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره غات کومه کوسی وروره یا را شوکی یا یټول کی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیل لرم چورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چغارې کوشتونه مپات دي کورونه مپات دي د بل په وطن کې پراتی و. نو تاسو هغه زه وروره کسم پات دي کور مپات دي و د بل په کلی کې پراتی د شورز راځو د شپې زو زما سره د غات همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دي.
بله السلام علیکم. ذات اولاد صدام د زابل ولایت اساس څخه پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته چپای تکي شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزهروي.
الو زما سلامونه واورې. زه محمود امان د باباج څخه تاسو زادر کوم. دا غزما کورونه د تاغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي. دا غزما پیغام دی دا غزما کورونه څخه وواسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر په ازادي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو موږ کورونه څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایته د ځانونه جوړ کړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایونه ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده د غزمه پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ووځي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بعد السلام از زدا زدی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم. سلامو بیا خواته ز روزګان ولې ته هو ټول سوري زرتا دې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ په حالات کې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا خوسته طالبان نیولې دي بیا راس بیا اسکر وخی تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت دي ځان خبر کې بیا دې موږ وطن ته چراسي په کلو کې ولې په سندخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره استاسو ژغمو واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې کتا سید ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کینو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او د خپل دلایل لري. یو شمېر نور دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې مواددته خبرونه د کور کلی په داغه کې واوریدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولست تر نه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 5000 3000 10000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خواهش ده دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا. السلام علیکم.
پیغام دا دی د بغواله لا چې دې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شي نه صدر ته خلک پی سي غواړي وای بل چې یو ش چاته نور کی ستره ټیک وی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې وای دا شي کرکه پریردو کنه مو پریردو زه رښت خور دې د باغوان سره د تراتو کا سوي د اسکار سوي د زتر اشرف کني پر دا ټول دا ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغنو د ترکوان له سوالي معنی جن خو هیڅ سره کوم څه دا وختونه نشي مې ترکوان سره په دې سره څنګه نو کې چې دا سوال لسکاله کې ترکوان بونو سره کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان الله د پکتیکا دی ولایت د ترغو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نهشته نه کرځي چورت کې واوو. وسلام.
ازادی راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې واضح دی ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل دی چارواکو ته وګو پور رسوي. وزیر شهر معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهر معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق یا کې ازادی راډیو نه ټول معارف اله منده چې دا مشکل وزیر معرف ته په مخ کې رئیس جمهور وزیر معرف کې وادي چې کړی هغه خو ورنیت مګر ما هم حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. اله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیه پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.